او زنم بیا د لارې د تګ مصارف نه لري اړوندو بنسټونو دا غوړي چې د خلکو سره د عاجل مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړ او ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباری کړي دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړې چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلې دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید سر تر سره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي ځکه په خبره یې دین خطو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي خو د طالبانو حکومت په وار وار د موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان لشکړو سره هم حاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړی تنګ شوې. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه دخلې د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانه ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانې دي د خلکو پلازې دي دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو د ورځې زمونږه سوداګانې نه کېږي منګه هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیسواله نیسي هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته خځې او ماشومان بچي دلته پاتې شي دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ترامپ د جنګي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ترامپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ترامپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوری پلوي سناتور راند پال لخوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلوده چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼی او زمن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د غوړندیز غیر قانوني وباله.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوي لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پويږي. نن په دې راپور کې د تکتنه شوی چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخي او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وی او نه هم پیوان دازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپل خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم، موامدار هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې اقتصادي اړخه یو کمزوري هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دید به ورسره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنه کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د اداري او مدیریت د برخي شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چاري ډيري وي که کمی، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پانتون کې د اداري او مدیریت د برخي استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي. پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، د هغه تنظیم کې هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به کوي، او څلورم به کنټرول دې ته ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی وو، اورګنایز کړی وو، لیډ کړی وو، دا به دې مطابق روان کم څه رسیدلې یم او کنه.
نو موړه دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یوې نوې مرکه ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ زاد با سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما به وتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب او قلم او مطالعې او دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کوره او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه دکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چاګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د ښکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردهي ده،
هغه هم د کابل چاردهي کې ده، او له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسنات ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونیزي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کوم ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلتهم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلسوه درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیارلسوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایست لغه مخکې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل؟
بل چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلی و کور د دستور زده کړ چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډیرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستم ماته د کابلی خطاب کوو، تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص وم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوکان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وي
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېښې دی چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نور هم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسلې ته. هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټول کورنۍ او بیا الله د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه دام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د مالالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوو او پاته ډېر خوند راکوو بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما رمزولی چې موږ سره وو نه خېسته کې د ما څه پیاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې ځې ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو دا چلتن په نامه یو چشی زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا دریش په مخ کې واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته خپلوي وه او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به هغه وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه تر اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکین اورین پراتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خوده ما دا 15 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مور ږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاروي جوت وي پکې
دا غس شیر و زه ګومان نکوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړم ته دا ځکه دغه ما دوه شیری ټول کې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي دوی دي مراور هم ځکه البته دغې ټول کې نوم ما ناریبلی فصلونه او مراور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر وګوځه دا به رالاړ کړو مراور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر دې ور شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې وې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهان صاحب کورمو ودان
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاس چې شیر تاسو څه وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لمړی ځل تګ را تک پایل شو کورسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی او لیکل شوی دی
ما لمړی شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شوم د اصول علومه کې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم نو لیلیا وه په کابل پوهنتون په لیلیا کې مرکزي لیلیا کې جای نه و دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیا کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و ما لومړنی شعر په دیارلسو شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو ووري دا آزاد شعر وو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بند او که مخافرات او که خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه سی پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم و ما جون می کاوه هلته چا داسې پیغور گویا را تو ویلی چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهم څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لاروکي لارویان دغه کتاب چې اوس یې له علاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لري کړ اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی دی یا په آنلاین باندې پیدا کیږي دغه کتاب په آخر کې د ما ور واچول دا قصیده نو د سینما شایزي ګډه وړه له خلیره برخه آزاد شایزي ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدین مخک تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخک مو ویلې چې 15 د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وای اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي؟
شمیر
بیا د کومه بیوګرافي
چې ما مختلف سایتونو خبره کړې بزګر کې د مادي کتابونو شمیر 30 کو دل شوی ده. او په مستند ډول زه تاسو ته ویلای شم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم، خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرست وي چې څوک به دفاع وکړي. نو دا مهم ما ته پوه دي، البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. او هغه دي سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې پی وکړي. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی پر شیرونو په دغه نه دی کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړي دي. دغه آنلاین کړو سبلیکونه دادی ما د شیری کولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې دې دې کړم. دغه څلور ټولګي ما په دې یوه شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستي او دغه نوم مې کې کو ز کور کې نه یم بار مرا الله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستار دو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس دې هم د روس اګلیګ د لاندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې ارخم کار کوم چې دا لاندې زه چې را کولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه کوي مال تبغلی ورکه چې لاندې یو اصلي منابع خلق دي. او دا درې ټول کې خبرې سوي درې ټول کې دا چې دی هغه جلا دي چې مثلا یو ټولګه کرونا ته وقف شوی ده او یو کرو چې هغه ته نوان ورکړی کرونا یې لاندې او یو ټولګه دا څو کال مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین راځل دغه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسوی دی هغه نش بیا را ټول کړی دی او کتابی باندې مې ور کړی ده یو نومیږي تعظیم دی واو د نام نوی نسل روزنه او دغه څه نور هغه دی دین مورانه ژبه تعلیمی نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوند دی او دونه نو ورکړی بلته د تللو یا دونه د دې دوارو لړیو درې ټوکه چاپ دی او تلرم ټوکه کار روان دی. په ژوند دی یا دونه کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوند دی فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دی یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د ما صنفیان و یا مې د عبدالوره خلک وی یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغه سي نور دوستان کولای شي چې البته یو پیخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزه زمو چیرلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما پنځوس یا پنځه څلوېښت مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې. عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپړنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخیسته. کله د مرکه په پای کې خغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاس چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو. سلام، زه به
شعر پیدا کوم. راځه دا شعر بل یاد د تو وای مو سره پیاس دا فرخنده چې کله هو جله او یې وسوځه ولا غیته ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ می در راشي کنه دا غږ دی وژنی می وهینه سوځوی می لاسولای نشي مننه.
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ ملما
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکي پهت کي زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نهي دنیا خاد زنا خادیم د چومي وسونو زکا ماوي زبتا تيادیم تادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولاد یم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزاد یم پلر مال لمنم ورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا